Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان تاسو ته خرغلاست وایو. قدر من اوریدونکو، نن سه شنبه د 1403 هجری لمریز کال د زمریه اسد 28مه د 2014 میلادي کال د اگست 19مه د افغانستان د خپلواکۍ لکلیز سره برابر ده. ازادي راډیو ټولو افغانانو ته د دې ورځې په مناسبت مبارکي وایي. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه هم د نورو ورځو په څیر په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې د نمانځنې لپاره نن په کابل کې ځانګړي مراسم په پام کې دي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې په مناسبت په کابل کې نن ځانګړي مراسم په پام کې دي. طالبانو په کندهار کې خپل هغه پخوانی قومندان وژلی چې د سولې له پروګرام سره یو ځای شوی و، او په اوکراین کې لسګونه ملکي کسان چې د جګړې له سیمې د تیښتې په حال کې و وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. نن د زمری د میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ له 95مې کلیزې سره برابر ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې ورځې یادونه به په کابل کې د جګپوړو حکومتي چارواکو په ګډون په ځانګړو مراسمو کې وشي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ځانګړي مراسم به د خپلواکۍ د څلي تر څنګ د ولسمشر حامد کرزي، جګپوړو حکومتي چارواکو او د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماتانو په ګډون ترسره شي. د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو ولسمشر حامد کرزي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي چې افغانانو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلې، او له افغانستان سره د دوستانه اړیکو پر دوام ټینګار کړی. د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو د دې پیغامونو څخه د ولسمشر کرزي د ویاندوی دفتر، د پاکستان، هندوستان، چین، روسیې او د امریکا د متحدو ایالاتو د مشرانو پیغامونه خپره کړي دي. په دې اړه په روانه خپرونه کې نور تفصیل هم اوریدای شي. برتانیا ته د کډه شویو افغان سکانو د ډلې ژباړونکي وایي دوی د 13 ساعتونو لپاره په داسې یو کانتینر کې اچول شوي وو چې هوا پکې نه وه. د دې ډلې چې د شنبه په ورځ له بلجیم څخه په کښتۍ کې د لندن یو بندر ته ورسېده، یو تن مړ شو او څلور دېرش تنه نورې ژوندي ورسېدل. کمل جیت سنگ متهارو چې پولیس ته د دې افغان سکانو ترجمانی کوي، آی ټی وی خبری ټلویزیون ته وویل په دې کانتینر کې 15 کورنۍ وي چې ټولې له کابل په یو لارې کې اروپا ته کډه شوي. د افغانستان د سکانو تخمینا 3000 کسیز اقلیت له پخوا راهیسې له مذهبي تبعیض او ناوړه چلند سره مخامخ دی. په کندهار کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی و وژل شوی. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر سرپرست دواخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل د ملا تورجان په نوم د طالبانو پخوانی قومندان پرون ماښام د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې اړوند د زاړه قول اردو په سیمه کې په ډزو وژل شوی. ملا تورجان دوه کاله مخکې په کندهار کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی و. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند یو جګپوړي مقام ویلی دی د ګوند پریکړه کړې چې غړي به د دې هیواد په ملي اسمبله کې له ټولو څوکیو استعفا وکړي. د تحریک انصاف د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي لخوا دا اعلان د پاکستان د اوسني حکومت سره د انتخاباتي درغلیو د ادعاو پر سر د دې ګوند د سخت اختلاف څرګندونه کوي. عمران خان په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې د خپلو زرګونو پلویانو په ملاتړ مظاهرې پیل کړې او غوښتنه یې وکړه چې حکومت د استعفا وکړي او نوی انتخابات د ترسره شي. په دې اعتراضي غونډو کې په هغه شمیر خلکو ګډون ونه کړ چې خانې ژمنه کړې وه. خو سره له دې هم عمران خان د خپلو پلویانو ډلې ته وویل چې نن سه شنبه به د اسلام آباد په ریډ زون یا هغه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي او حکومتي ادارې او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه پکې دي د یو لاریون مشري وکړي. یو فلسطینی مقام ویلی دی اسرائیلی او فلسطینی مذاکراتچیان پر دې سلا شوی چې په غزه کې موقت اوربند د نورو څلورویشتو ساعتونو لپاره وغځوي څو د دایمي اوربند پر سر نورې خبرې اترې وشي. د اوسني پنځه ورځني اوربند موده تیره شپه پای ته ورسېده. په قاهره کې د دواړو خواوو ترمنځ د مصر په منځګړتوب مستقیمې خبرې روانې دي او هڅه کیږي چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په غزه کې یو میاشتنۍ شخړه پای ته ورسوي. اسرائیلو په غزه کې د وسلوالو ډلو د بې وسلې کېدو تضمین غواړي. فلسطیني چارواکو بیا له قیدو شرطه پرته د اسرائیلو لخوا د غزې د اقتصادي محاصرې د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د اوکراین د ملي امنیت د شورای ویاند وایي د ملکي خلکو پر یو کاروان د روس پلو بلتون غوښتونکو په برید کې لسګونه کسان وژل شوي. اندري لسینکو پرون خبریالانو ته وویل نشي کولای د وژل شویو کسانو دقیق شمیر وښیي، خو په دې برید کې په لسګونه ملکیان وژل شوي چې ماشومان هم پکې دي. د یاغیانو یو ویاند د دې برید راپور رد کړی او دا یې تبلیغات بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا برید غندلی، خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماری حرف پرون وویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې دا برید به کومې ډلې کړی وي. موږ په سختو ټکو پر هغه کاروان د توپونو او راکټونو برید غندو چې د لوهانسک لورې بې ځایه شوي کسان پکې وو. په خواشینۍ سره دوی غوښتل چې د جګړې له سیمې لرې ولاړ شي، خو پر ځای د جګړې قربانیان شول. موږ نشو کولای د دې برید د مسؤول لورې په اړه راپورونه تایید کړو او لا هم په دې اړه غور کوو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د اوکراین او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سره یو داسې توافق ته رسیدلی چې ختیز اوکراین ته د روسیې د بشري مرستو د رسولو لپاره لاره هواروي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو د نورو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پانه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پر راپورونو کې به واورئ چې د نړۍ مشرانو ولسمشر حامد کرزی ته د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پیغامونه استولي او نن په کابل کې په دې مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې دي. د ولسمشري د کاندیدانو د استازو په ګډون د ملي وحدت ګډ کمیسیون په خپل چارو کې د پرمختګ خبر ورکړی. د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان ته د تلونکو افغان حاجیانو لپاره سکل د سفر په لګښتونو کې کموالی راغلی.
د حاجی مصرف هم کم شوی دی. پروس کال $3,500 وو، سکل $2,500، یعنی $340 سکل کمی راغلی.
او د عمران خان تحریک انصاف ګوند د پاکستان له ملي پارلمان او دریو ایالتي اسامبلو څخه خپل وکیلان باسي. کدی سهارنۍ خبری مجلې ته تر پای غوښ شي. نور موضوعات هم لرو، راسره اوسئ. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نن د زمری د میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د 59مې کلیزه سره برابر ده. 59 کاله مخکې په همدې ورځ افغانستان رسما د برتانیا د هغه وخت له حکومت څخه خپلواکي واخیسته او د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې ورځې یادونه به په کابل کې د جګپورو چارواکو په ګډون په ځانګړو مراسمو کې وشي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویل شوی دی چې د نړۍ او سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو افغان ولسمشر حامد کرزی ته په دې مناسبت د مبارکۍ ځانګړي پیغامونه استولی دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واوري.
د ولسمشر حامد کرزی ویاند مل فیضی په یو پیغام کې د هیواد د خپلواکۍ د 59مې کلیزې په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلي او زیاته کړې ده سږ کال د خپلواکۍ کلیزې په داسې حال کې را رسیږي چې افغانان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو د اعلان او نوي ولسمشر د کار د پیلیدو په تمه دي. د ښاغلي فیضی په وینا دا انتظار هر څومره زر شي ممکنه وي باید پای ته ورسیږي څو افغانان د ډیموکراسۍ په لاره یو بل ګام هم پورته کړي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د خپلواکۍ د 95 کلیزې په مناسبت په کابل کې د ځانګړو مراسمو تابع شوې ده.
امروز مراسم ویجی در کنار منار استقلال
دی. وینند افغانستان د خپلواکۍ د څلی تر څنګ ځانګړي مراسم پر ځای کیږي. دا ځانګړي مراسم د ولسمشر حامد کرزي لخوا د هیواد د خپلواکۍ د شهیدانو او قاضیانو په یاد او همدارنګ د افغانستان د جهاد او نورو دورو د شهیدانو د درناوي په خاطر دي. مخکې تر دې افغان حکومت دا ډول ملي ورځې په پراخ او سترو مراسمو لمانځلې، خو په دې وروستیو کلونو کې د ملي ورځو یادونه په محدودو مراسمو سره کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت له ویان ظاهر عظیمی څخه مو همدا پوښتنه وکړه چې د هیواد د خپلواکۍ 95 کلیزه ولې د ګڼو خلکو په ګډون په پراخو مراسمو نه لمانځل کیږي. نوموړي وویل
در چنین شرایطی که افغانستان از لحاظ اقتصادی مشکل داره و همچنین از لحاظ امنیتی،
خغل عظیمی وای په داسې شرایطو کې چې افغانستان له اقتصادي او امنیتی پلوه له ستونزو سره مخ دی او په عین حال کې ورځ د سوار اتمه نیټه د مجاهدینو د بریالیتوب د ورځې په توګه لمانځل کیږي او یو ورځ هم د زمري اتويشتمه نیټه دا چې د هم لمانځل کیږي، خی دا د دې مراسمو د محدودیدو له سببونو څخه وي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کلیزې په مناسبت ولسمشر حامد کرزي ته پاستولي پیغامونو کې مبارکي ویلي او زیاته کړې ده چې افغانستان او پاکستان د ګډو تاریخي، فرهنګي او دینی ارزښتونو لرونکي دي او دواړه هیوادونه کولای شي چې په خپلو کې اړیکې نشتې کړي څو په سیمه کې د دوامدارې سولې، ترقۍ او پرمختګ شرایط برابر شي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی هم د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویلي، هندوستان د افغانستان د یو نږدې او دوست هیواد په توګه له کابل سره د ستراتیژیکو همکاریو پیاوړتیا ته ډیر ارزښت ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کلیزې په مناسبت ولسمشر کرزي ته په یو استولي پیغام کې د افغانستان او روسیې اړیکې د دوستۍ او متقابل احترام پر بنسټ ولاړې بللې او د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلي. د چین ولسمشر شي جن پنګ بیا په خپل پیغام کې په افغانستان کې د سولې او بیا رغونې له بهیر څخه ملاتړ څرګند کړي. د دې هیوادونو تر مشانو د مخه د تیر شنبه په ورځ کابل ته د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما پیغام هم رسیدلی و. ولسمشر باراک اوباما په دې پیغام کې ویلي وو د امریکا متحده ایالات د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بهیر نتایجو ته سترګې په لار دي او د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره د همکارۍ چمتووالی لري.
په راپور کې مو واوریدل چې نن د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده او په دې مناسبت په کابل کې ځانګړي مراسم په پام کې دي. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په ترڅ کې به په دې اړه ځانګړي پروګرامونه هم واوري.
راپور زمور قضاوت ستاسو
او سم د انتخاباتو موضوع ته ورځو. د ولسمشری د دوړو کاندیدانو له استادو جوړ غټ کمیسیون وای په ځینو مهمو برخو کې موافقه کړې دي. د کمیسیون ته چې درې کمیټې لري د ملي وحدت د غټ کمیسیون نوم ورکړل شوی. د دې کمیسیون غړو له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ملي وحدت د حکومت پر څرنګوالي او ځینو نورو مسایلو خبرې کولې. په دې اړه تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر راپور کې واوري.
د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو له اساسو نه جوړ غټ کمیسیون وایي چې د دوه کمیټو کارونه یې پای ته رسیدلی او د درېمې کاري کمیټې کار هم 80% بشپړ شوی دی. د ملي وحدت په نوم د دې کمیسیون مسولین وایي چې ډیر ژر به درېمه کمیټه هم د دواړو کاندیدانو له مشورو وروسته خپل کارونه پای ته ورسوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحات او همپارنې د ټیم ویاند سید آقا فاضل سنچارکی د دوشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې د شوو موافقو په اړه داسی ویل:
ما خوشبختانه به موافقیت های بسیار خوبی رسیدیم.
دای ویل نیک مرغه مونږ خو موافقه ته ورسیدو. مونږ موافقه وکړه چې تر دو کلونو پورې به د اساسي قانون لویه جرګه جوړیږي. مونږ د دې جرګې په میکانیزم او په دې برخه کې د یو کمیسون په جوړولو هم سلا شو. مونږ د اجرایی پوست او دغه راز د وړتیا او پوهې له مخې د لوړ پوړو کسانو د ګمارنې په میکانیزم هم موافقه ته ورسیدو. د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي او دغه راز د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د نیټې په ټاکلو له تیرو شپږو ورځو راهیسې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو د استازو ترمنځ په یوه کمیسیون کې خبرې پیل شوې دي. دغه کمیسیون د دواړو کاندیدانو له سیاسي جوړجاړي وروسته جوړ شو چې د دواړو خواوو نږدې څلوېښت تنه لوړ پوړي استازي برخه پکې لري. که څه هم تر اوسه د دې کمیسیون بحثونه نهایي شوي نه دي، خو د اشرف غني احمدزي ویاند فیض الله زکی وایي چې لومړی او دویم کمیټې کارونه بشپړ کړي دي.
کمیته اول موظف بود که حکومت وحدت ملی را تعریف
دای وی لمرنه کمیته موظف و چې د ملی وحدت حکومت تعریف کړي چې څنګه یو حکومت دی او د دې حکومت حقوقي بنسټ تثبیت کړي. دغه راز دغه کمیته موظف و چې د ملی وحدت حکومت اهداف او ماموریت مشخص کړي. په دې څلورو برخو کې طرح تایید شوې. دویم کمیته هم په ملي برنامه پریکړه وکړه او د رایو په اکثریت موافقه ته ورسیدل. د دواړو کاندیدانو د ګډ کمیسیون کارونه په داسې حال کې بشپړېدو ته نږدې شوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو د تفتیش بهیر یې یو څه ګړندی کړی دی. د دې کمیسیون چارواکو ویلي که یې کارونه همدا ډول پر مخ ولاړ شي تر راتلونکو 15 ورځو به د انتخاباتو نتایج معلوم کړي.
زمون غږ له آزادۍ راډیو او قدر منوریدونکو د سهار 5:15 د دې خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. نن د زمري د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په کابل کې ځانګړي مراسم په پام کې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا ځانګړي مراسم به د خپلواکۍ د څلی ترڅنګ د ولسمشر حامد کرزي، جګپړو دولتي چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په ګډون ترسره شي. د هیواد د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو ولسمشر حامد کرزي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي او له افغانستان سره د دوستانه اړیکو پر دوام ټینګار کړی. په کندهار کې د وسلوالو طالبانو یو په خوانی قومندان ملا تورجان چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی و د وسلوالو طالبانو په ډزو پرون ماښام ووژل شو. برتانیا ته د کډه شویو افغان سکانو د ډلې ژباړونکی وایي چې دا ډله د 3 ساعتونو لپاره په داسې یو کانتینر کې اچول شوې وه چې هوا پکې نه وه. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند یو جګپړي مقام ویلی دی د ګوند پریکړه کړې چې غړي به د دې هیواد په ملي اسمبله کې له ټولو څوکیو استعفا کوي. یو فلسطینی مقام ویلی دی اسرائیلي او فلسطینی مرکچیان پر دې سلا شوي چې په غزه کې موقت اوربند د نورو 4 ساعتونو لپاره وغځوي څو د دایمي اوربند پر سر نورې خبرې اترې وشي. او د اوکراین د ملي امنیت د شورا ویاند وایي د ملکی خلکو پر یو کاروان د روس پلو بلتون پالو په برید کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دی ویاند ویلی دی چې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو دا هغه کسان و چې له جګړې څخه تښتیدلی وو. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدر منوریدونکو، د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې جناقه الکوزی ته غوږ شئ چې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه د لویدیز په مطبوعاتو کې کړې.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو په یو کانټینر کې د افغان مهاجرو د مندنې په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړې دي. انګلستان چاپ ګاردن ورځپاڼې په یو سرلیک لیکلي، په کانټینر کې مندل شوي کسان افغان سکان دي. ورځپاڼې د پولیسو لخلې لیکلي، په کانټینر کې 15 کسان انتقالېدل چې یو تن مړ شوی او نور ژوندي پاتې شوي دي. ګاردن زیاتوي 14 تنه افغان سکان چې سخت تږي او وږي ول یو روغتون ته انتقال شوي او له درملنې او څېړنې وروسته سرحدي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د نړیوال سره صلیب سازمان له دغو کسانو سره مرسته کړې ده. ورځپاڼه لیکي، افغان سکان چې شمېر یو وخت شاوخوا 1,00,000 ته رسېده، په تیرو 2 کلونو کې د جګړو له امله سخت زیانمن شوي او زیاتو یې خپل کورونه او شتمنۍ پرېښې دي. امریکا چا فارن پالیسی خبرونه پروسته غنه کې په پاکستان کې د کوچو اعتراضونه ولې کار ورکوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خبر کړي او په برخه کې لیکي، پاکستان د لارو او کوچو اعتراضونو اوږده سابقه لري. دا ځل اعتراضونه ځکه د اهمیت او شړنې وړ دي چې د نواز شریف د حکومت برخلیک ورسره تړلی دی. په عین حال کې دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې ولې په پاکستان کې د لارو او سړکونو اعتراضونه له هرې لسیزې وروسته په یوې قوي سیاسي وسیلې بدلیږي. د مضمون لیکوال زیاتوي، ما ته په یاد دی چې په 2000 کال کې امریکایي او پاکستانی چارواکو د مخ په زیاتېدونکو اعتراضونو په اړه خبرې کړې وې او د عواقبو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. خبرونه زیاتوي، هغه مهال د پاکستان جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د سترې محکمې رئیس لرې کړی و او د زرګونو کسانو لاریونونو ته چې قانون پوهانو یې ملاتړ کاوه پام ونه ساته. قانون پوهان د مشرف پر ضد د ملي سیاسي اپوزیسیون په توګه راڅرګند شول چې په نتیجه کې د پوز په مشرۍ حکومت خپل محبوبیت او مشروعیت له لاسه ورکړ. مشرف د پوز له مشرتابه څخه استعفا وکړه او مجبور شو چې په راتلونکي اوړي کې له جمهور ریاست څخه هم ګوښه شي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي د خلکو د اعتراضونو پر وړاندې د نواز شریف د حکومت برخلیک د هغه د هغو پالیسیو یوه برخه ده چې د خپلواک په مقصد یې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د مثال په ډول نواز شریف د پوځ د لانجو، د مشرف د وخت د دوسیې، د شخړې او په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له ستونزو او عواقبو سره لاس او ګریوان دی. په عین حال کې د پاکستان اقتصاد د پخوا په څیر په ډیر بد حالت کې دی او د عادي پاکستانیانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون نه دی رامنځته شوی. فارن پالیسی د تحلیل پروسه برخه کې لیکي د لارو او کوڅو له اعتراضونو څخه عبرت اسانه ده. پاکستانی مشران باید د ډیموکراتیک حکومت لپاره اداري تقویه کړي او له پارلمان څخه باید پیل کړي. د لارو او کوڅو اعتراضونه او مظاهرې به د واکمنو حکومتونو لپاره د اپوزیسیون او د زهرو بڼه ولري. په دې معنی چې نواز شریف او نور راتلونکي مشران باید د پارلمان له لارې حکومت وکړي او خپل مخالفان باید ورته عمل ته وهڅوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د وګي اسمبلی په اوومه نیټه به سعودي عربستان ته د حجیانو د تلو بهیر پیل شي. د دې وزارت مرستیال داعی الحق عابد ازادي رادیو ته وویل سږ کال د حجیانو لپاره ښه خدمات په پام کې نیول شوي او په لګښتونو کې هم کمښت راغلی. په همدې حال کې د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د حجیانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري. په دې اړه تفصیل له کابل د نجیب الله الوخیل پراپور کې واوري.
د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د افغاني حاجیانو د انتقال لپاره تدابیر بشپړ شوي او سږ کال به حاجیان د حج په مراسمو کې د ښو خدمتونو څخه برخمن وي. د حج او اوقاف د وزارت مرستیال داعی الحق عابد وایي چې اوس مهال لیوي خو د حاجیانو د تنظیم د چارو په مدیریت کې خوالی راغلی او بل لوري ته د حاجیانو د لارښوونې چارې د یاد وزارت منصوبینو ته سپارل شوي دي. نوموړي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به د حاجیانو لګښت د تیر کال په پرتله $300 لګوي.
د حج پروسه سکل ډېر یو منظم یو شفاف پروسه وو چې کوم لازم تدابیرونه چې افغانستان کې وو هم نیول شوی دی او کوم تدابیر چې عربستان او سعودي کې لازم وو هغه هم خوشبختانه نیول شوی دی. افغانستان کې ثبت نام، همدارنګ د معلمین د حج او پاسپورت دا ټول تکمیل شوی دی. د حاجي مصرف هم کم شوی دی. پروسه کال $3,500 وو، په کال $2,200، یعنی $300 سه کال کمی راغلی.
بل لوري ته د هوایي چلند خپلواکي اداري چارواکي وایي چې سعودي عربستان حکومت د افغانستان په اړه خپل هغه پریکړه بیرته اخیستې چې تر 15 کلونو زیات چلیدلې الوتکې به یاد هیواد ته حاجیان نشي لیږدولی. د یاد اداري مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه هواره شوي او سږ کال به د کندهار، مزار، هرات او کابل له هوایي ډګرونو څخه د صافي، آریانا او کامیر هوایي شرکتونو له لارې په ټاکلي وخت افغاني حاجیان سعودي عربستان ته انتقال شي.
نو دا ډېر د ښه خبره ده چې دوی بیرته افغانستان ته د استثنا ورکړه چې دوی د خپل د اوسني تیارو سره سعودي عربستان ته پرواز وکړي. دا اخري استثنا ده باید ټول هوایي شرکتونو د اوس څخه له د راتلونکو کلو لپاره خپل امدګي ونیسي او کدی غواړي چې د حج اپریشن کې سهم واخلي او حجاج یوسي نو باید تیارې د 15 کلونو کمې.
محمود شاه حبیبي وویل چې هوایی شرکتونو دپاره دا وروستی استثنا ده چې کولی شي د 15 کلونو څخه ډیرو چلیدونکو الوتکو کې سعودي عربستان ته حاجیان ولیږدوي، خو که دوی غواړي چې په راتلونکو کلونو کې هم د حاجیانو په انتقال کې برخه واخلي باید نوي الوتکې ولټوي. د یادونې وړ ده سږ کال به نږدې 4000 حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره افغانستان څخه سعودي عربستان ته ولاړ شي. نجیب الله الوخیل، آزادۍ رادیو، کابل.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خپریږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو برخه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خبري مجلې وروسته راپور واوري چې د پاکستان د وروسته یو تحولاتو په اړه دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې هیواد له ملي پارلمان او دریو ایالتي اسمبلو څخه د استعفا اعلان کړی. عمران خان چې له پنځمې رئیس په پلازمینه اسلام آباد کې د حکومت پر ضد پراخ لاریون پیل کړی او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي، یو ځل بیا ګواښ کړی چې که نواز شریف نن استعفا ورنه کړي نو د ده زرګونه پلویان به د پارلمان او د صدراعظم د دفتر پر لور وخوځیږي. له پېښوره د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور راکوي.
په پاکستان کې سیاسي شخړې لا هم دوام لري او د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان وکړ چې ګوند یې د پاکستان د ملي پارلمان او د پنجاب بلوچستان او سند لایالتي اسمبلو څخه د استعفا پریکړه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 2014 میلادي کال په عمومي انتخاباتو کې د پاکستان په ملي پارلمان کې 34 او په خیبر پختونخوا کې د نورو ګوندونو په پرتله ډېرې څوکۍ وګټلې او د جماعت اسلامي په ملتیا ائتلافي حکومت جوړ کړ. د تحریک انصاف ګوند یو جګپوړي چارواکي شاه محمود قریشي د سه شنبې په شپه په اسلام آباد کې خبری غونډه ته د وینا پر مهال له پارلمان او د دریو ایالتونو له سملو څخه د استعفا ورکولو اعلان وکړ او وی ویل چې په تیرو انتخاباتو کې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند پر خطر غلی کړي، موږ د جالي حکومت او اسمبلی نه منو. دی وایي موږ د پاکستان د ملي پارلمان او د سند بلوچستان او پنجاب ایالت له ایالتي اسمبلو څخه د استعفا ورکولو پریکړه کړې ده. موږ تر ډېر غور او فکر وروسته دې نتیجې ته ورسېدو چې د یو نوي پاکستان او رښتینی جمهوریت لپاره باید استعفا ورکړو. قریشي همداراز زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا له ایالتي اسمبلې څخه د استعفا په اړه له خپلو اتحادي ګوندونو سره سلا مشورې روانې دي چې ډېر ژر به یوې پریکړې ته ورسېږي. د ګوند مشر عمران خان د سه شنبې په شپه د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا پر نواز شریف غږ وکړ چې له خپلې دندې د ګوښشي او د یو نوي پاکستان د جوړولو لپاره د نوې ټاکنې ترسره شي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ګوندونو د رواني میاشتې 14 نیټې رئیس په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریون پیل کړي چې دا مهال د دواړو ګوندونو زرګونه پلویان د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د اعتراض په ډول ناست دي. عمران خان دا اعلان هم وکړ که چېرې نواز شریف تر نن ماښامه پورې استعفا ورنه کړي نو د ده پلویان به د لاریون له ځایه د اسلام آباد حساسې سیمې ریډ زون پر لور وخوځېږي او د مرکزي پارلمان او د صدراعظم د دفتر مخې ته به احتجاج وکړي. هغه په ټول پاکستان کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته راشي او د نوي پاکستان په جوړولو کې برخه واخلي. عمران خان د پاکستان پر پارلمان او د صدراعظم د دفتر پر لور د لاریون کولو اعلان په داسې حال کې کړی چې د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې حکومت له عمران خان او طاهر القادری سره د خبرو اترو لپاره دوه کمیټې ټاکلي، سولو دواړو سره مخامخ خبرې وکړي او د روانې شخړې سوله ییز حل راوباسي. بلخوا د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری هم په اسلام آباد کې خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال ګواښ وکړ چې که چیرې نواز شریف د استعفا غوښتنه له پامه وغورځوي نو خپل احتجاجي لاریونونه به د پاکستان نورو ښارونو ته هم اوږده کړي. یاد دي وي چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي او د هر ډول ناوړه پېښې د مخنیوي لپاره یې په دې ښار کې د پوځیانو، پولیسو او نیمه پوځیانو شاوخوا 15,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
مهربانی ځان راو پیژن.
زه عرفان الله يم د هلمند ولایت اوسیدونکی. کوپال معمولا په جنوبی ولایتو کې لکه کندهار، هلمند، روزګان، زابل دا د سیو محلي اصطلاح ده چې د خلکو په منځ کې استعمالیږي او کوپال موږ دې ته کټ هم ویلی سو، محلي کټ چې دا د وړي د دوبي په موسم کې جوړیږي او د دې د جوړېدو سیستم په دې شکل دی چې د خټو یا د خښتو څخه څلور څلی جوړي او دغه پر سر باندې د ونو تیران پر دې باندې ایږدي او دغه وروسته خښو خاشاکو څخه استفاده کیږي چې پر دې باندې ایږدي او تقریبا وې په اصطلاح او د دې څخه بیا د بدیدو لپاره استفاده کوي. معمولا د ګرمۍ په موسم کې کله چې هوا ډیره ګرمي بیا کورنۍ هاته ډیر غټ کوپالونه جوړي چې د کوپالو څخه ټوله فامیلیا یو کورنۍ استفاده کوي. دا معمولا هوا د لاندې د خوام ډیره مناسبه وي او کله هوا تر دې خاصو خاشاک تیریږي او خلک د ګرمۍ په موسم کې د دې څخه استفاده کوي چې هم د ګرمۍ په خاطر باندې او هم دا چې د مځکې څخه دا راپورته وي. مثلا هغه بعضي ګزندې یا لړمان یا مارو چې معمولا په سیمو په کلو په کروندو کې موجود وي دغه څخه هم په امان کې.
نو په دې دا صرف په کروندو کې که په کورونو؟
دا په معمولا په کورو کې اصلا جوړیږي، د کورو په مابینس کې په سرایو کې جوړی خلک کلته ټوله کورنۍ دی باندې بدیږي او څملي او کروندو کې بیا بزګری جوړی خو لږه بیا کوچنی د سیډر عادي او د سی په اصلاح ساده غونډي او شکل لري.
تاسو ول دا اووبي د دې د واخت څه دي؟
دا د مختلفو بوټو څخه استفاده کوي. اول خو کوشش کوي چې هغه څلور تیرانو څخه استفاده وکړي. څلور تیران نږدې پر دې خټکی ورتوي، هغه څلی چې ورته جوړی د خټو څخه او یا هم د خښو څخه الته خټکی ورته وایز مش په عام اصطلاح پر دې باندې څلور دانی غټ تیرانیش دی پر دې تیرانو بیا کوچنی نور تیران چې هغه معمولا د درختو شاخونه د درختو شاخو څخه دی بیا پر هغه سربیره ورسته بیا کوشش کوي چې بعضی هغه بوریاوی غوندي څه شان چې دام پر دې باندې واچي خاشې نور پر دې باندې اچي چې خپل هغه مقاومت هم پیدا کیو معمولا د بعضی تارو په واسطه باندې بیا دا یو د بل سره وی چې د خپل یو څه مقاومت ولري او کلکس
د دې کوپال سرم پوښلای کنه
د کوپال سر نه پوښلای ولې اوس دغه د پښخانه اوس معمول سوي دي چې په کلیو کې ویشل کیږي معمولا د پښخانو څخه استفاده کوي د دې پر سر باندې ولې مجموع کې نه پوښلای ډیر په خواځخه د رواج دی د دې استفاده او معمولا کله چې موږ تجربه کړی دي د ځوانان بلته ټول د شپې بره ټولېدل او یا د باندې چې به کمزای په کوټه کې به جوړ کړی معمولا دغه څخه به استفاده کول او چې نسل به خپل یو مجلس او بانډار به کوي
کور ودان منه
قدر مناوریدونکو دا خبری مجله پایته ورسیده خو چیرته ځای ما چې بل نیم ساعت